علي وقات سره مرکه کړي.
د سوي کال د اکتوبر په 12مه نسخه شورا مشر صلاح الدین ربانی یو هیئت مشرۍ سفر کړی و پاکستان کې. هغه ملاقاتونه له صدر اعظم، رئیس جمهور، خارجه وزارت، سنا او وزارت دفاع سره وشو. نو یوه مسله دا وه چې د افغانستان او پاکستان د علماو په ګډه مجلس جوړ شي. خو څه حوادث پاکستان کې هم داسې راغلل، دا مسله وځنډېدله او افغانستان کې هم داسې وو. اوس دغه لاره هواره شوې ده او په دې هکله د افغانستان د خوا نه د افغانستان د علماو د شورا مشر محترم شیخ مدین کشاف هم مشرۍ او هیئت ټاکل شوی دی، او همدارنګه پاکستان هم اطمینان لري چې هغوی هم بالمثل یو هیئت ټاکلی کېدلی شي په آینده هفته کې دغه سفر وشي اسلام آباد ته، او هغلته دواړه د علماو هیئتونه د علماو د ګډ مجلس په هغې کې اجنډا باندې بحث وشي، هغه تعداد د کسانو باندې چې د دواړو خواو نه څو کسان اوسېږي، تاریخ وټاکل شي، موضوعات وټاکل شي. نو په امیدواری سره چې په افغانستان کې کابل کې دغه مجلس منعقد شي، او د دې فید کوم نتایج په نظر کې دي چې دا داسې نصایح او داسې نظریات وړاندې کړي چې په هغې کې د جنګ جریان د سولې ته راوګرځوي، او دواړو خواو ته چې د افغانستان دولت ته مصالح مخالفین دي دا توصیه وکړي چې سوله دا یو اسلامي وجیبه ده او د افغانستان او پاکستان په ګټه ده.
قاضی صاحب، داسې رپورټونه ورکړل شوي دي چې پاکستان د افغانستان لخوا چې کوم لیست د دغه غونډې کې د ګډونوالو برابر شوی و، پاکستان هغه لیست رد کړی ده. ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
نه، تر اوسه لیستونه مبادله شوي نه دي، ځکه چې لومړۍ خبره دغه ده چې هغه خاص هیئتونه چې دغه لیستونه به برابروي د افغانستان د هیئت سره به خپل لیست وي، د پاکستان هغه محدود هیئت چې پنځه یا شپږ کسبه وي دې باندې به دوی خبرې کوي. دا لیستونه برابره یا د پاکستان خپل شرایط دي، څلور صوبې لري، اسلام آباد جدا یو موقعیت لري، هغې به خپلو شرایطو په نظر. موږ به د افغانستان د شرایطو څلور دوش ولایتونه دي چې افغانستان شمول وي، او د هر استقامت ته په کې علما اوسېږي. دا لیستونه تر اوسه مبادله شوي نه دي.
قاضي صاحب محترم، ستاسو لخوا خو لیست برابر شوی ده د افغانستان د حکومت لخوا یا د سولې عالي شورا لخوا؟
لیست برابرته خو د افغانستان د علما او سراسري شورا ده، ورسره د سولې عالي شورا ده. افغانستان جو شورایي سیستم دی، دا چې لیستونه موږ د وړاندې نه تیار لرو، اما دا لیستونه مبادله شوي نه دي، او نه دا لیستونه موږ وړاندې نه مبادله کېږي. دا لیستونه موږ سره تیار شته دی، خو چې کله هیئتونه یو د بل سره کښېني نو په دې باندې به خبره کېږي.
څه فکر کوئ چې دغه غونډه به بالاخره څو وخت جوړه شي په کابل کې، ځکه چې اول تاریخ خو د جنوري د میاشتې وروستۍ وه؟
دا اوس خو یو ښه چانس دام دی چې د افغانستان پاکستان جمهور رئیسان په برطانیا صدر اعظم سره دا اوس په اجلاس کې دي، او هغې په سولې مسله هم سره فهرست، او دا ډېره لرې نه ده. انشاءالله چې په نږدې آینده کې به موږ د دې خبرې شاهد یو په افغانستان او کابل.
د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقادو له ازادي راډیو سره په خبرو کې. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ځوان فکر اونیس پروګرام خپریږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې په سټه بروغ یاست. زه محمد الیاس مو د نن د غځوان فکر ته د هلمند څخه هرکلی کوم. پر دې به خبرو وکړو چې ولې د ورځې نبلې ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډیریږي، څنګه امکان لري چې د دې ستونزو ټغر ټول سي، او که چیرې په دې برخه کې ځانګړې توجه او عملي کار ونیسي نو څه به کیږي. د هلمند څخه مو د ځوانو فکر لپاره میلمانه د هلمند د ښځو چارو رئیسه اغلې جمیله نیازی، د ښځو د ریاست د حقوقو مدیره اغلې شریفه، او د هلمند رادیو تلویزیون خبریاله خاطره فیضی دي. ټول ستړي مسی، او زه غواړم په پیل کې خپل پښتنه د اغلې جمیله نیازی څخه وکم.
په دې روان مریض کال کې
څومره د ښځو په وړاندې د خشونت پیښې ثبت شوي دي که ارقام راته وایست؟
روان کال کې تقریبا تر اوسه پورې نه څلوېښت قضیې زموږ سره ثبت شوي دي، چې پنځه قضیې موږ د لیحالو فصل کړي دي او دوی مو خپل کورونو ته استولي دي، او دېرش قضیې مو نورې محکمې ته لېږلي دي. دغه قضیې دي چې روانې دي او تر اوسه پورې چون کال ختم نه دی، امکان لري چې نورې قضیې به هم راشي.
په دې قضیو کې نویت د پیښو څه ډول دی؟ قاتل مثلا د کوره تیښته وهل ټکول، که دغه هم راته لږ واضح.
دا قضیې ډولونه لري، مثلا خشونت قضیه دی چې یو نجلۍ سپین ږیری سړي ته ورکول کیږي، او یا د پیسو په بدل کې خرڅیږي یا په بدل کې ورکول کیږي، چې اصلا بدل د اسلام د لحاظه ناجایزه او ناروا دی. چې د ښځې او بل په کور کې مثلا د ښځې د خوا پر ښځو باندې تاوتریخوالی کیږي، د خواښې د خوا څخه پر مژور باندې، د میړه د خوا څخه پر میرمنې باندې، یا مثلا د قتل موضوع د هم مشته راغلي.
که تاسو ته راسو غلي شریفي، د دغه پیښو په منځ کې څومره پیښې د قتل پیښې دي او ولې دا رامنځته شوي؟ تحقیقات مو څه شي؟
په کور کې تاوتریخوالی ډېر ولو ټکولو دغه وروسته د خو سرګنۍ د خواښې یعنی خواښې خسره دوی په څو نفرې د یوه ښځه په قتل رسولې ده. د بیا د هغوی د فامیل هلته موږ دفتر ته راغلو، موږ ته یې دغه وکړه چې دوی زموږ سره همکاري وکړي، بیا هغه دوی شپخانې ته بوزي تر څو چې د هغوی معلوم شي چې دوی په کوم دغه طریق باندې دا په قتل رسولې ده. بیا زموږ د ریاست همکاري باندې ولایت مقام ته شپخانې ته معرفي کړ تر څو چې د هغې د قتل نتیجه معلومه شي چې په کوم اساس باندې په قتل رسېدلې، ایا واقعا هم دوی ویل ده په کتل رسول خسرګنی او که داسې کوم تورو شیری.
په دې موضوعاتو کې موږ سل فیصد رول په دې نه لرو، موږ ته فقط هغه قضیه راځي موږ یې ثبتوو، موږ راپور وزارت او ولایت ورکوو دا چې قتل کوي که نه کوي هغه جنایت.
ما هدف دا و چې تاسو هم یو لړ تحقیقات کوئ څه ډول پیښه وه، ولې دا قتل پکې رامنځته شو. په هر صورت د تاوتریخوالي اساسي لاملونه اغلی شریف فکرت وایس، ستاسو په نظر څه دي؟ ولې تاوتریخوالي رامنځته کیږي؟ ولې تر قتل یو څوک رسیږي؟ ولې ښځه د کوره تښتي؟
دا زیاتره لامل د دې دی چې دوی انجلی په ډیر کم سن کې ورکوي، او یا په بدی کې ورکوي چې سپینجری سړی ته ورکوي، یا په ورور چې کوم قتل یو دشمنی دوی په مبینسکي، نو هغه دغه دغه دشمنی په بدل کې ورکوي. نو په دا خاطر باندې هغه دي ته د قدر په سترګو نه ګوري، همیشه لته کو پر کې چې څو ورور داسي یا څو پلار داسي، از ما څخه ډیر پیسې وخت د پیسو په بدل کې چې ډیر اخصسوي، نو دغه خوشنطونه سره مخامخ کېږي. او بل دا چې دوی بي سوادي ډیر لته ده، په دې باندې نه پوهېږي چې یو ښځه څومره عقل لري، یعنی هغې څومره وساتل شي، د هغوی احترام وشي ژوند زندگی، د دغه وجې څخه د دوی مشکلات ډېریږي ورځ په ورځ وهل ټکول، او د هغه څخه وروسته ښځې یا په قتل رسېږي او یا دې ته مجبورول کېږي چې هغه طلاق واخلي. او زیاتره بعضې مشکلات چې هغوی د نارینه معتادین دي، یعنی هغوی نارینه چې معتاد دي خپل ښځه وایي او ټکوي د کور څخه، وایي ورسه زما دپاره که غلا کوي فکر کوي شي چې کوي که منته زما دپاره پیسې آماده کړه تر څو چې زه خپل هغه عمل دپاره هغه پیسې برابرې کړم.
د دې پیښو د لاملونو څخه چې تاسو د خشونت رامنځته کېدو ولله بېسوادي وه، بېسوادي پخوا محاکمه وه، حتی اوس موږ څو فیصده ښځینه لرو نجونې چې مکتب ته ځي، یو وخت دا په صفر کې ضربه، هغه وخت خشونت دومره نه و عام لکه اوس چې دی. اوس لامل څه دی؟
اوس لامل دا دی چې ښځې اوس په دې پوه سوي دي چې غواړي خپل حق حقوق ترلاسه کړي، یعنې دوی اوس غواړي چې د ورونو سره په یو برابر باندې په شعباتو کې که په مکتبونو کې هر ځای چې که پوهنتون او دې ځایونو کې، دوی غواړي چې د هغوی سره یو ځای خپل مطالعات یعنې پر مخ بوزي، خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. لیکن زیاتره فامیلونه دوی ته اوس دا اجازه نه ورکوي چې تاسو نسي کولی چې ډېر نور اضافه دغه زده کړه ترلاسه کړي. دوی وایي چې صرف مکتب دی ویل تر دولسمه دی ویل بس، یا صرف دغه نسوي چې په شعبت پوه سوي نور مکتب بالا بس، د ښځو لپاره د ضرور نه دی.
اغلی خاطر فزیک تاسو راسو، تاسو په یو نارینه ماحول کې چې هغلته اکثره ژورنالیستان او نتاکان نارینه دي کار کوي، څومره اسانه درته او څومره مشکله ده؟
ډېره زیاته مننه دای صاحب، زه چې خپله په راډیو تلویزیون کې کار کوم، یعنی په رسنۍ کې کار کوم، خپله په دفتر کې ستونزې نه لرم، خو د باندې زیاتره ستونزې دي چې د ځینو کسانو لخوا موږ ته اخطارونه راکول کېږي، او حتی زموږ له خاطر باندې زموږ کورنۍ ته اخطارونه ورکول کېږي په دې چې وایي ولې په رسنۍ کې کار کوي. دغه ستونزو سره ډېر مخ یو، خو اوس دغه ستونزو مخه کمه سوې ده.
د ښځینه لپاره د کار کولو په ماحول کې تر ټولو مهم اوس په دغه شرایطو کې څه شنه کوم اسانتیاو ته تاسو ډیر اړتیا لرئ؟
امنیت ته ډیر موږ اړتیا لرو. که چیرې امنیت وي، ښځه کولی سي په هر شعبې کې کار وکړي، یوازې دانه چې په رسنۍ کې کار وکړي. که چیرې امنیت نه وي، ښځه زده کړه هم نسي کولی، نه هم کولی سي چې په یو رسنۍ کې کار وکړي یا بل دفتر کې کار وکړي. تر ټولو امنیت زموږ لپاره ډیر مهم دی.
د هلمند ښځو چارو رئیس نیازی صاحب، دا کلتوري ستونزې څه ډول ستونزې دي ستاسو په نظر؟
کلتوري ستونزې اول خو به زه دا تاسو ته تشریح کړم. تر مخه تاسو وویل چې د ښځو حقوق، فرضاً شریفه جان خور وویل چې اوس ښځې دې ته وادار سوي دي چې خپل حقونه واخلي. البته حق د اسلام د نظر، حق د افغانیت د نظر. موږ چون افغاني او مسلمان ښځې یو، موږ نه غواړو چې غربي جامعه یا امریکایي جامعه پر خپل ځانو باندې عملي کو او تطبیق کو. هغه حقوق چې شریعت ورښځې ته ورکړي دي په اسلام کې، هغه حقوق موږ طرفداري کوو او موږ غواړو. هغه حقه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي دي، هغه داسې حقوق او ازادي ده چې په هیڅ قانون کې د جهان هغه نسته. نو زه د دې طرفدار یم چې باید ښځه حق واخلي، مگر د اسلام په قانون
او کلتور.
کلتوري مشکلات چې دي، هغه دا دي، مثلا یو خور راوځي میډیا ته حاضریږي، یا مثلا په دفتر کې کار کوي، یا مثلا یو پروګرام دی وځي. دا اول زه خپل د خوند توایم چې تاسو خپل د کورنۍ څخه اجازه واخلي. اجازه واخی هغه په دې معنی ډیر کورنیان دي چې خپل شوز ته اجازه نه ورکي چې میډیا ته شذ حاضر سي. یو وخت ویني چې په تلویزیون کې خور یا میرمن یا کمبل دوست په تلویزیون کې ښکار کیږي، او دوی ویني چې دا خپل یو نو مشکل دي چې په کور کې رامنځته کیږي. کلتوري مشکل دا هم دي چې باید شذ په اسلامي حجاب کې خپل د کور څخه ووزي. باید اسلامي حجاب خپل پر ځان تطبیق کړي، نه چې فرزن بهرنی یا پردوی ته ګوري دی هغه لباس ویني، او خپل هم چون موږ مسلمانان یا افغان شذو بیا هم تکرارم، باید خپل حجاب خپل پر ځان تطبیق کړي او خپل په حجاب کې ووزي. کنه بیا دغه کلتوري مشکل مابین ترازي. مثلا یو بلم دی چې ښځه باید خارجي موسساتو ته ولاړه نسي، یا مثلا پیارچي ته ولاړه نسي. زما په وار وار ویل دي چې ښځه باید پیارچي ته ولاړه نسي. هغه مشکلات چې هر مشکل چې ستا باید د ولایت مقام د طریقه د ښځو چارو د ریاست د لارې څخه حل کړي. هغه په دې معنی چې دلته که یو ښځه فرضاً خارجي موسسې ته یا پیارچي ته دننه نسي، دلته افغانان ویني د احساسات راپارول کیږي. دغه کلتوري مشکل دي چې موږ لرو.
او اغلی مخاطر فیز تاسو کلتوري ستونزې ته په کوم سره ګوري؟
بلې، لکه څنګه چې نیازی صاحب یادونه یې وکړله، کلتوري مشکل دا دی چې مثال یو ښځه د کور له خوا اجازه ورکول شوی چې هغه کار وکړي یا ښوونځي ووایي، خو د ځینو قربان له خوا مثال د کا زمن دی هغه نه غواړي چې یا زده کړو کې او یا هم دغه ښځه په یو ځای کې کار وکړي. نو هغه دغه د کنجلي کورونی دي ته اړباسي چې د خپل لور د زده کړو مخه ونیسي.
د پروګرام په دې برخه کې د هلمند ښځو چارو رئیس